السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هله خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د سلو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژن کې حمله چې دیارلس امریکایي سرتیری او له 120 زیات افغانان ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ یې ومنله یوه تراژیدي وبلله. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحې په جوړولو د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه د توضیحاتو د ورکولو لپاره د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو د اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د کانګرس وبخې د استازو جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له طالبانو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خبرونو لګیدلی بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکې بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لیې په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدلې شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونه ثبت کړي او له خبرېدو مخکې هم د طالبانو تایید ترلاسه کړي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی. اسرائیل په لبنان کې د هوایي حملو پر مهال د حزب الله یو مهم قومندان وواژه. داسې مهال چې د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د بشپړې جګړې ویرشته، حزب الله چې متحد ایالات یې یوه تروریستي ډله بولي پرون د اسرائیلو پر لور لسګونه راکټونه وتوغول. په دې حملو کې د چاودیدونکو موادو د جوړولو یوه فابریکه په نښه شوه او لسګونه کورنۍ ځانګړو پټنځایونو ته تلو ته اړې شوې. اسرائیلو بیګانه وخت ویل چې الوتکوی د لبنان په جنوبي سیمو او په شمال کې په بیکا سیمه کې د حزب الله د وسلو او توغندیو پر زیرمتونونو پراخې حملې کړې دي. د اسرائیلو د تیرو دوه ورځو په حملو کې د لبناني چارواکو په وینا له 1500 ډیر کسان وژل شوي او د جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د امریکا استخباراتي چارواکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ته د ایران له لوري د هغه د وژنې لپاره د احتمالي خطرونو اړوند معلومات ورکړل. دا خبره د ټرمپ انتخاباتي کمپاین پرون په یو بیان کې اعلان کړه. د بیان له مخې استخباراتي مامورینو ته معلومه شوې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د ایران لخوا پیښ ګواښونه زیات شوي او د حکومت چارواکي د ټرمپ د خوندي ساتلو او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د دې ګواښونو د اغېز د لمنځوړلو لپاره کار کوي. په نیویارک د ایران دایمي استازولۍ په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړې، خو تهران مخکې له دې د امریکا په کورنیو چارو کې د لاسوهنو اړوند ادعاوې رد کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبريږي، خو لږه مخکې یو مهم راپور لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په دوام، د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی هم ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله، وویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل، او زیاته کړه استرالیا د دې تر څنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینی بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه، د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږېږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هېوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
هیلم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هېوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
پاینه حال کریم ملګری ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان خزو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان خزو نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تیرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د خزو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبان د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانو د استازو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حاصل کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سره باندې درې کلن واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نور برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بې خونده کړی دی.
د دغه ستونزې سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې د ته ښه او مناسب حل لار راوباسو، دغه لامل لواجه موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، دا اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولای، کار ته نه پرېږدي، کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام د چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پایل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړ زما په صدر د خوړل او زه ډیر دغه کسان پیژنم لیسانس لري، بولس کاله مکتب، سلور کال لیسانس، شپارس کلن زده کړو سره یو ځای دی، نه امید د ځان سره ګرځي. بیکاری او نه هلی دغه ډیر عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بیخي ډیفریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوسه یم. دغه سي روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالی ته هم لار برابري، هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماع اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي د وخت په تیریدو د بلپل حالت څخه بیخي لمنځه ځي، او بیخي دغه انرژي د وجود ووزي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنگ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکې ځان نسی لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. د سپیکرز لکه بیگانگان چې دی لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی ور باندې تپلسوي، دی ور باندې اضافه ای د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس کلی.
ولولا دهقان وایي چې افغان جونې دا چې لزدکرو څخه لري شوې دي، د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وایي چې ناهیلي د ژوند خواندور نه اخیستای دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وځ سوي دي دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په انجونو باندې هغه انجونو چې له تحصیل بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې پانتون څخه پاتې او یا هم هغه انجونو چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپل کورنۍ نه بیرته کیږي او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزې سره مخامخ کیږم، زه خپل هم کورنۍ دوستان ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي، په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم داد په کور ناستې دي که دوی ناهیلي نه امید هم سي بدې پایلې تاسو یادې کړلې، اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرې، څه ویل لرې، دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لارې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي، نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنی د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي که هغه سیاسي وي، ما په نظر دغه د حل لاره ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي، هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي، په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې. زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي نه امیدۍ نه دې ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ ده اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیاوې برابروي وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړي دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم درتریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلي دي، بېخي نا امیده دي بیچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي؟ دا واقعیت دومره اثر کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي، یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلي دي، یعنی خپل امید یې اته له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، هېڅ وخت نا امیده نسي، په دې خاطر چې موږ دغه ژوند که نا امیدی لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ځوان کې نسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم، نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي، شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي، یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په حال بیکار دي کنه، نو هغه ځوانان چې بیکار دي، دا کوم چې نوې نسل دی په 12 سم کې دی، مکتب نه پاریخ شي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ، پانتونی وي، مکتب وي، هغه چې بیکار دي، نو موږ څه وکړو؟ دا لته او بل دي انده د خپل دي بیکاری لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي، نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امید دي. کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت له خوا نه ورکول شي، مثلا د ډیگری لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماستر لري، یا کوم بل اغ لري، هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغه تعلیم کړی دی، بې ځای نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه، دوی بلادي حالت نه راوځي. او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پانتون ته کم کمواله، هغه ورځ په ورځ راځي ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي داسې ډاډ ورکړي، ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو، هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل یې کړی و بېرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل. که نه په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي، باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې ده چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر ناامید کېږي او دوی استراب اخلی نزان سره د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخته رسېدل په برخه کې کله چې موږ خپلو موخو نه وروسته پاتې کېږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کېږو، له ستونزو سره مخ کېږو، له مشکلاتو سره مخ کېږو او بیا نسو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لاره راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کېږي. لیکن مهمه دا دی اصلا د ژوند تعریف همداسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه، دا مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو، ناامیدیو، استرابونو، ستونزو، مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا یې دلیل کېدلی سي، په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د خوښي نه وي، خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه، کنه ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدۍ او ناهیلۍ سره مخ دي. که نه دوی انتخاب کې، له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې، که نه بیا دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کېږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي، کله ناهیلی کېږي، اصلا لومړی د ده په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپله یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د اضطراب حالت لا نور ډېرولی سي. مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کښېنې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوک له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي نا امید دی، له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخکې ځي؟ بیا
کله چې انسان نا امید کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخ ته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه شي، د چا له خور سره رابطه ښه نه شي، د چا له میرمن سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې شو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرې مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ژوند کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لرو، وای کله سړی شایي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس څه ډول سازش له ژوند سره پکار دی؟
دا ډېره مهمه مسله ده. شعوري برخورد پکار دی له داسې یو حالت سره. خپل ژوند ته پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چې دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي، دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري. دا ډېره مهمه مسله ده. موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي. که ته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې، که چېرته دنده لرې هغه پکې شامل یې، که چېرته ته شخصي کار کوې هغه پکې شامل یې، ستا تفریح پکې شامل یې، ستا عبادات پکې شامل یې، ستا آرامتیا پکې شامل یې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروف سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروف وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي، ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی باید دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ده د ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان سته، علما سته، دیني برخې فعالان سته، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي، تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیش هغو ملګرو سره څه کینم چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فائدې نه وي. کله چې هغوی سره کینم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښه اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان یې، یعنی تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري. په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون څه دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېره مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا که ډېر واضح ووایم، هر ځوان مثلا موږ خپل خپل 15 وخته لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو، په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دو لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا د مونږ تاسو په دین کې ځنګړې ځای لري چې مونږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره مونږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی، استراب پیدا کی، ناهیلی پیدا کی، نا امیدی پیدا کی. خپل ژوند نه به پرور امکانات باوجود بم د خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستای. دوه مسله عبادت سره فاصله اخیستل، په دې سره انسان دغه ډول ستونزو مشکلات سره اخته کی.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره سره قمرات تکولای سي، هغه چې ناهیلی دي، نا امید دي،
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ معمولا پاړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونه کې ستونزې لرو، کله چې د سیو ځوان د سیو حالت سره مخ کیږي، کورنۍ له خوا الله تهدیدېږي. کار دا دی چې کورنۍ د درد کې چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ د نورو غړو له لارې هڅه وکړي، د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده. په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي، چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی، دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو د دې حالت څخه وژغورل شي، د دې حالت څخه وساتل شي. د دې تر څنګ کولای شي چې مثلا د دې استادان چې دي، ارواپوهان چې دي، هغوی ته بوزي، کینی خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لاره ورته ورسي.
bale په اخر کې لاند رازو د حکومت مسولیت ده. په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسولیت لري چې د ناهیلۍ، نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي؟
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینی په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسولیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی ده، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ور سره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري. داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دیو کې تر څو ځوانان پکې مصروف سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، دي کې به ډېر خلک مصروف سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروف سي. همدغه سي په لویو پروژو او په لویو کارونو کارو کې تر څو ځوانان مصروف سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلات څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
درن دوستان، دا و دیدی اونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری. دخزو دید لوری
سلامونه، ستاری مشی، زه فریده سیالم. تاسی تا ده هیلی خبرونی تا خراغ لاستوایم. ده هیلی پا خبرونی که موگه لحاق اونجونو سر خبری که و چیه پا افغانستان که لزده کرو را گرزول شویدی. دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چې لسته کړو محروم ده میلمانه ده. حسنا جانې، تا ته په خبرونه کې خراغ لاست وایم. خبرونه ته ستړي مشي، په خیره. تم ټولګي کې ویشه طالبان راغلل؟
زه په لسم ټولګي کوم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
زه نه پوهېږم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې، چې د ما پلار په ار کې وه، هلته یې وظیفه درلوده، د هغه ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم. په یوه بجه به رخصتېدلم،
چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دي طالبان راغلي دي. ما وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي، طالبان راغلي، خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بدوغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه. زه دې اجازه یې رانه کړه د کور نه. پلار مې ویلې چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده،
تکړه وی چا سره دې رقابت درلود؟ ښوونځي کې څوم نمره وی؟
په ښوونځي کې خو تا دا خبرې ده رقابت ده، د سم درېیم نمره زه وم. بیا ډېر ما هغه مضمونونه مې چې خوښېدل، تاریخ او جغرافیه ول ډېر مې خوښېدل، مجموعا ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېره علاقه مندي مې چې وه همدغه مضمونونه، او ډېر په اسانۍ مې هم زده کول. استادانې مې همداسې راباندې ګرانې وي، نه پوهېږم ډېر ښه سم مضمونونه دغه مې ډېر خوښېدل.
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندې کې بیا کنه کې چپنه واغوندې یا خبرې ډېرې کې ورته وایته د ښکار لکه خبر یا لشي سپینه چپنه واغوندې کور کې ډاکټر سوګي وایته د ښکار شي ډاکټر شي اس یغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې وزانه څه جوړي؟
مان لهوال لا ډېر خوښېدل. د تقریبا د مکتب پنځم صف کې هم کان څلورم صف کې هم بار وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلې د خبرنګارانو به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي منظم ټیکی، زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېره علاقه مندي مې وه، بخي تصرف کې به م چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصرې به ټول شان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کوي، زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې. تفریح خو نه وي، خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد دی. موږ به همچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه یوه مخته شو. مثلا یوه دقیقه کې استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زه ته ما وایي چې ودرېږه، د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنی داسې ورځ خو نو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه، له هر چا نه مخکې به دا پورته شوه درس به تشریح کوه. څه به هیلو یانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشش باندې بیا زه هم همداسې استاد به چې لږ ناوخته کړه، ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله. او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې وه، موږ به تفریح درلوده. بیا به په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول انجینې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل. او شاته صنف چې نورې بیا بعضې انجینې وي تنبلانې، هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې خوړل.
ښوونځي کې د چای بیرونه راغوښتل تفریح کې، ځکه عموما انجینې خو بورلانی وي راغوښتل، پیکوړې وي، چپس و، تاسې څه راغوښتل تفریح کې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
هو د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین و، هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول. واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه، زه به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم پنځلس یا شل دقیقې وه، زه مخکې د دونه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته تیار چپس را وړي، همدا برګر را وړي چې پېټرول یو ځای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه وه لکه
نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریبانه مکتب مو مګم ډېر خوږې خوږې خاطرې ډېر خوږه خوږه خلک ول یعنی ډېر ښه ښه لحظې مې کېدلې.
د نقل په اړه وایې عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي چاته نقل نه ورکوي چاته د نقل ورکولو کې نه
همیشه نجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم دا عادت مې نه خوښېده ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي په اصل کې استاد به ویلي وي پلوفیل له څنګه چې کېناستې وي تاسې نور ورسره کارجان شي او داسې ویل لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ خو ما ته درد راتله که نه زه به ټوله شپه ناستم درس به مې ویلې زحمت به مې ایستا د مور خبرې مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی وه یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی وه دلته م چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو د ما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه کي خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې بعضې ته خو بیا مې ورکوه صنفیانې داسې خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
او سناجانې دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کوي خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دو درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دې جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده به ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی خو بیا هم زه داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل نه کړم دا به له درجې نه ونه کړم ډارېدلم زه د منجونو ته ویلې چې رڅه د اول نمره دوه نمره درېیم نمره ده څلور نمره اووم نمره داسې چې وي دغه م ټولې په یوه قطر کې کېنسته ځکه ای ګروپ راتلل که نه بیا څنګه بي ګروپ و بیا په ای ګروپ بی چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو بیا دا ګروپکونه مم کړي دي او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شوه بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه دي لسم صنف ولتنه د لسم صنف دا ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي او لسم صنف مثلا څلور دانې ول دي د ټولو اول نمره دوهم نمره درېیم نمره به یې راټولې کړلې به دا ټولو په ګروپو باندې وویشلې بیا به امتحان ته واخیستې بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله دغسې ګروپکونه.
او اوس نجانې د یولس کاله چې ښوونځي ته تللې اتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناست یې دغه د نږدې دو نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده
داسې د خار او راس کېږي کله کله مې چې دا شپسنه ټیک پخوم چې داسې خاندم چې مور مې راباندې راشي یا خویندې مې ستا ته وي ته خو به لیونۍ شوې نه ما وې دا موږ په صف کې چې وي ډېرې نجونې ډېرې شوخې وي دغه نجونې یوه صفه یې ما د اسما په نامه بیخي ډېره شوخه وه هغه به په صف کې دومره ډېرش خندې کوله چې دا ټوکې به ډېرې کولې ما به دومره ورته خندل بیخي ډېر اوس ډېری وخت هغه جلکې زه اوس اسما شماره هم نه لرم فکر کوم مخارج ته تللې ده زیاتره وخت چې دوی خبرې پیدا کېږي به په کور کوم ټوله ته قصه کوم چې اسما داسې ویلې یا په خپله چیراپیات چې کله کله بیخي ډېر ورته خاندم
اوس نه که په دې اړه راته ووایې له کله نه چې ښوونځي وتړل شو چې ښوونځي ته لاړه نه شوې څومره وخت په تمه وي د طالبان چې راغلل چې نن به ښوونځی خلاصېږي سبا به خلاصېږي
اول کې ښایي څو کاله مخکې
او کله چې هغوی راغلل یعنی داسې یوه ورځ دوه ورځې یوه هفته دوه میاشتې چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي زه به بېرته لاړه شم عادي ژوند به وي
تاسو پوهېږئ که نه زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه چې زه څومره تاسو ته ووایم ووایم تاسو به نه پوهېږم ما درک کړی پوه به شئ که نه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښي کې چې تر دغه نه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دی شاید داسې وخت راشي چې زه لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ما ته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نه دي په کور کې دا شیان مې شوي د درسونه تاسو بېرته لاسونه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مړه ته وایي چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومېږي چې ته به مکتب ته روانه یواځې نه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای انشاءالله چې شروع شي.
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دي دا د چرته یخې دي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي؟
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ د مانورې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بې ځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه منع کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده لوکمینه ما چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمینه پنسلاک ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ما ته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما صرف ساتلي بیا د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېدو رخصتي دوی زما صرف د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته چې راشي د باکس د شیرچایي رنګ دی خیرن شوی دی راوړل چې پرېمېږم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې کې دا پرېمېږي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرن ایښی دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي اما خیرې دی ما قبول دی د مکتب ګرد ته پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي ده
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل له کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه که نه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یمه کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چې څه شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان نه مې د هغه کتابونه وغوښتل دي آماده کې د کانکور کتابونه مې وغوښتل دي بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ د دې آماده کې کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه همداسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خدا موز په خپل هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یاد کور کار وي اوس د روژې نه خدا کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه ده زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نشي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه بهزه چې مکتب ته تلم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې دا خپله به ځان ته کالي ګرځي ما ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم ما نه خوښېږي خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس به خوږېده بیا ما ورته ویل چې راکه مور زه دغه درس زه درته ګنډم کره کره همدغسې زما خیاطي زده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارونه مې کړي دي ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه د وړکې ګوتې نوس مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچاره کې مور مې غونډش کولی له سره ګنډلی دی خو نو څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباهات ډېر کېږي
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده وکړ نامزادې وې نامزادې شوې بس همدغه نه ځکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتر نجونې نامزاده شوې واده شوې او زیاتر بیا همدغه خیاطي کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطي کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي
اوس نه جانې د خوانځي کې چې څوک وي یا نه پیګم کوم جنې چې اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نشي درکولای. خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما کېدې شي تاسو هم ولرئ خوانځي کې دې پکې څه لیکل اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي؟
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي. د خاطراتو کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي خوشایم دی که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسومه. نور هغه ترخې صحنه اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعض خلک د هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې عین د پنځم صنف استادان مې ودې پښتو استاده مې وډېر راباندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره چې راته ښکي راته نشته کړی دی یا همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شر مې لیکلي.
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخته؟
ډېر ډېر بې حده ما وې کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغو ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم څه نه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وای چې دغه را ورقه یې ما اړولی د خپله د ننه ورتللی هماغه صحنه کې وای هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط نوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره دومره جالب شیان دي که زه هم ښهم ما څه شته خبره کښې کړی دی یعنې څه شته مې ویلي دي که ډېر یعنې ښې ښې هغه
کښې. له دې نه علاوه دغه دوو کالو کښې چې په کور کښې کورنۍ کښې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپل نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده؟
د مونږ زیاتر صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې څه غږېدلې یم که نه لکه مکتب په دوره کښې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي به یې بد را تلل اوس ولې خو مجبور یې نو څنګه وکړو بېدل د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مګم شکر الحمدلله د مونږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه مونږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایه خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په کیسه کښې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
دا د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پانتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته را شي راټولې شي بیا هغه یو د خپل همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني؟
یو تا به بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې کنه چېرې نه ځوم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټولو چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کښې چې وو که نه چې رابغلو هر یو در یو صنف قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانۍ ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلې دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وبګورو چې کنې دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرت خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله مند یو ورته چې خلاص شي او انشاءالله.
او داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چېرې طالبان بیا ښوونځي پرانهنیسي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی؟
خو خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل شی خو نه شته خو مجبوره یم بیا به همداسې په کور کښې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي.
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتره یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په د دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لري؟
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ. دا خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه، د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي چې موږ نه امتحان واخلي. نو په ژوند کې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي، لکه په کور کې حوصله ولري، تحمل ولرئ، نو په تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ. بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وچې اصلا نه لرم مثلا د دې کار د وکړ اصلا نه لرم، یو ورځ فقط امتحان لپاره، د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړئ، بیا وګورئ ډېر ښه وي، سړی مغز ډېر آرامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کا، که د کور کار وي، که اشپزي وي، که خیاطي وي، که درس وي، که هر څه وي، یو ورځ هغه پخوانی هغه ته لاړ شئ، سر ووهئ، کتابچو ته کتاب وتم، وګورئ ډېر خوندور لاسی به وي، درته اصلا به په تنګ نه شئ. نو ځان خستهتوب ته مه ورکوئ او زر مه تسلیمېږئ. دا چې مثلا فامیل کې یو نفر درته ووایي چې درس نور شیان خو بند شول، بس یې واده وکیه، داسې ده واسې ده، نه اصلا د چپ خبره باندې زر باور مه کوئ. هو که چیرې شرایط مساعد ول وادم کول غم خپل کار دی، خو مګم داسې وایمه چې له حال نګانه ورته یا ورې وګورئ چې فامیل هر څه ښه وي، که واده مه کړئ که مشکل نشته، خو مګم دومره زر مه تسلیمېږئ. زما په نظر
ډېره مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ.
سلامونه او نیکی هیلې، خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې. زه څنګه یم؟ د حسنا ګلې غټه خور. حسنا زه ککور کې هم درس وایي، ځانې بیکاره کړی نه دی، نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی، خو بیا هم انسان دی، دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي. د حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده، زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه. حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه، یوه عاجزه بې خبرو انجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه. نه داسې ورځ نه ده راغلی، ځکه حسنا په خپلو کتابونو، استادانو، ملګرو، ښوونځي، ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده، نو پرته له کوم ضرورت غیر حاضري نه کوله. غواړو چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله.